ښاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکلي مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تېرې چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس، یو بل پخوانی افغان پوځي، هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله اکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي، څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 13 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هله پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبله د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبله چې سږ کال یې د طلا توپ یا بلون دی اور هم ګټلی، وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزای مو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیس د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
د سکلنا عاطفه چې د دریو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی د پولیش
له څلورو کلونو راهیسې د شکر په ناروغي اخته یم. زه د ناروغۍ د ګولیو او یوناني بوټو په خوړلو کنټرولوم. که دا د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي انسولین اخلم. که په دې ناروغۍ اخته وي او چیرې ولاړ شي هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې ځم له ځانه سره یوسم. ډېره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانۍ روغتیایي کارکوونکي وه نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 302 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولی سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شام او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوي درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې را سره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکر د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت شپاگ سفر یاو دوا یاو سفر دوا دوا نه. بیای تکراروم مزبط چلور سو شل شپاگ سو یاو دو سو لس دو سو نه ویشت. داز مگده آزادی راڈیو ده واتساپ رسمی شمیره ده چه کوله شه تاسو زنگ رو های آخ پلا پختانه یا نظر مطرکه. مخی لده چه لدکتر سه ملیک زینه پختانه وکم البته ده شکر ده ناروغی پرتباد بندی زینی مهم معلومات ده چه آغا غارم تاسو سری شریکم. افغانستان پنده که یو لحقو یوشتو هیوادونو ده چه د شکر د ناروغي د مبتلاګانو شمیر پکې زیات دی. په ټولو نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلاګانو فیصدي زیاته ده او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بېلابېلو سټیجونو باندې اخته دي چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي، ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په حادو مراحلو کې دي چې ډېر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول که راته ووایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقام ووایې، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب دا یو تاثیر په کار ده، د ټولې نړۍ نه نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خو دا هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټوله نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم ته وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی؟ هغوی هم په دې کې شامل دي که نه؟ دې کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپره ده، د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 10% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسه نه پوهیم، دا احصایه دقیقه ده. نو داسې به ووایي چې په ټوله نړۍ کې 10% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته، نو داسې به ووایو چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅ څوک په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلی خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندیږي. همدارقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندیږي. نو تاسې به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنی چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړ د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده، ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو وجه باندې. او یو بل چې باید ووایم هغه دا ده چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل، زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو خوږو د شربتونو د انارو تشې شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دې را دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږی ډیر کیږي او ډیر خوږ کیږي. نو په دې تایمه نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت به لري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. اوره به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې نه اچوم، بلکې یو نور کوټه ګولیا چې هغه زما تاسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي، او لیکلیم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه، بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګوړې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه وو چې دی البته ورکړي او همدارنګ د بیومیټ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام وو. البته دوی خپل سرویګانې لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو او دا چې بیا سپینګیري دي سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له دیرشو را کم و دا لږ څه کم و خو د ماشومانو هېڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له همغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي د خوږو کنټرول نشته شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د اوسنی دور خبره له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغړ سوی یم او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلیو بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بیوازلی کس هم چې ګوري حتما بوره اخلي بوره د خپل خوراک یو غسلی جزی ګڼلی دی که هیڅ نه یي نور تریخ نو ډوډۍ له دې خوږ چای سره چکي او که نور قطغ هم نه یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوی دی. اوس که ډیر غریب هم یي حتما بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي. په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر یې په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي او په خو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغز انسان بندېږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي سلاق احتشا ورته وایي او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناک
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال ته چغلې نو ما به ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوښتاست او ریډونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ مثبت 360 601 210 209. د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو org یا کام کې نو درنګ د ازادي روډ پبلیکیشن کې پژون دی بنه او ریدل شه ورسته باندې ازادي روډ په پانو کې هم تاسو دغه پروگرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروگرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. لدوی مننه کوم چې تر دې دمه پروگرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي شکر. شکر باید وسوځي، نو ته سوځي ته دوه پاره ته به دوی چې مونږ خو البته څنګه څنګه شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه دا نو داسې به دوی چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا هغه لاتا دی چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر خطه کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت دی. نو دې لپاره بیا سره هر څه چوو کې بل څه ګټه نه کوي، غرض دې چې انزولین ورته ورکړي شي پچکاری شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، همته ان شکر پورته شي وي. شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیټ وایي، فشار کته کول. نو کچیرته د دې ګولۍ کچا د 15 ملي ګرام نه پورته شي، دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 15 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان دي اته لاسو 15 ملي ګرام، ځینې کسان د 10 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته د هغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي، چې دې ته د لاتینی ژبه کې ستروئید دیابیتس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرته د کورتیزون نه خوري، بیا د شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه د ځینې کسان فرزند تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاچی هغه بند کی، چې لاتینی اصطلاح ته وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدیږي د هاضمې لپاره، هغه لاره که بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان. نو په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته د همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې دا ویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي. د دې البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم. راو شو د ټیپ 2 ناروغۍ لپاره چې هغه د لپاره ډېره برخه د بشریت پر اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زور نه رسیږي سره، یعنی انزولین شته بدن کې ډېر کافی اندازه شته خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابیږي. اوس نو تاسو وویل چې سید څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاد کړه، د ماشوم لاین که سره شروع وکړي باید سره باید ډېر حرکت وکړي، او هغه شیونه چې شکر پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکر پورته کوي، کوم شی نه ورکوي، او که وروسته وغږیږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کړئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه کتاب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته ته او ریزن کی کده شم ته بریته به تیر دی وای او دا وای چې توای دامخرا
عام خو به ټول پویګو چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګی دی دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخې هم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
زتاویم کنه چې وایم کتاب هلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده اڅونه چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او فرام سپین نه ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې جوارم خپ په مړه کېته شکر پورته کوي کبه وایي چې وریجه هغه مقدس شي پورته کوي ته وایي چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دام وخورې غنم وخورې جوار وخورې وریجې مه کچالان کړئ وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي او داسې به ووایي چې غنم مجبور استې تاسې وخورې یو شی خود پیدا یو شی باندې خو سړي خپله ګېډه مري کېږي هغه نو هغه که کوي چې دا سپین غنم وخوري د هغې په ځای تور غنم وخوري او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي هغه چې مونږ ګزارې ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده هغه باید په کې اوسي یعنې پوستکی واله همدارقم جوار او همدارقم نور شیونه خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس یاد کمه نو خلک وایي چې زمونږ زور نه رسېږي دې شیونه سره چې ویخو افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی دغه ډوډۍ سره باید سړی همدغه رقم حرکت وکړي که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان دي سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ شي هغوی ته بیا بله چاره نه شته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري زه وایم چې یاره دسکې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګې د منځه دي ټول د منځه دي دې لپاره چې د انسان پښتورګې د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ذهن چې پښتورګې تاواني شي اوسي باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې باید انسان خراب نه شي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لرې زنګ دی راواله دی البته د ازادي راډیو واتس اپ مو نوې کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روخشي تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او همدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړله په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوزدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسموي همداسې فکر صحیح دی که نه پروتین او هغه ډیر نه لري د ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډېر نه پورته کوي. یعنی د غنم مو یاده کړه چې شکر ډېره پورته کوي، خو یو رقم غنمو ته ورته یو شی دی. ما زر خپلې ډکشنري کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي، یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغکه وایي. نو څنګه چې تاسو به لغکه پېژنئ،
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي، داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغکه وایي، یو بل لغت مې پیدا کړ، لغارې اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي. یاله
لغارې اوربشي، بل کچه اوربشي هم ورته وایي. یا بیلاشک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارټس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجو ورته وایي. کلجو. نو دا مې ویل چې لغکه لغړی وربشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته
کوي. او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډېر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو د پاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډېر زر جذبېږي په تن کې، ځکه چې هغې کې بیا نو ډېر پوستکی نشته، نور شینه په کې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري، دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا قراره باندې
تغیر فرق دی. صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصت وای دی. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي. د خپل یوري توروالا او کوګته هغه مور پرې کړو، اوس ورو ورو د توروالا وشي. ځاتې به بل ډاکټر مو پرې کړم، خو هغه ټوټه ته ورسېده. خسته
سې ز ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله، او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ، چې داسې ورو ورو په سپورت تللی دي. یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته له دغه پراته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم، تاسو یو غاټ نل وګورئ، هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچه ګوته چې ده، لومړی هغه کچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اختر شکرې پورته ده، هغه ګوته یې مړه کېږي. بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم، رګونه وایم، نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم، د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي، چې لومړی یوازې قچه ګوته غوڅه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوڅه شوې ده، بیا غونډه پخه شوې ده، بیا نور پړتې ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونې هم شوې ده، ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه هم داسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوڅه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوڅه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې د پاتې مخنیوی څنګه ده؟ نو څنګه چې مخکې مې وویل، که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوڅه کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي، دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي. یعنی دا چې رګونه بېرته خوشې کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قطعا وایمه، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی شي حتی اناستوموزم پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پخو کله چې یو چا قچا ګوتا شروع شو لکه د توریدو خدا وخت دا ورته یعنی پوښتې والا زما احساس کم شوی دی. زه به تاسې وایم چې د شکر ناروغي کسانو به تاسې اخته دي، هغوی باید وخت نا وخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکر ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنې دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو خیخه وي، هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو خیخه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو خیخه ده، نو هغه خو هلته د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري کنټرول کړي، او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړه نو پوښتې چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اورېدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالئ او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زموږ که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی.
استاد دغه مدي پلار د شکر ناروغۍ د کدي پاک لدی معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غږ ووري. دوی د شکر د ناروغۍ په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل ښه معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا هم البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک یې جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینې نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې که شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیر پورته نه وي، د لازم حد نه لږه پورته وي. د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه راپورته شي په ناره باندې د 100 میلیګرام په دیسی لیتر شاوخوا ته نورماله ده. که د دغه کس شکر 100 میلیګرامه نه وي، 150 میلیګرامه وي یا 120 حتی 200 میلیګرامه وي، په لومړنی وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پیږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پیږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږیږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږیږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پیږي که لږه پورته وي. او که چېرته پیدا شو چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې 100 میلیګرامه په دیسیلیتر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکره بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 میلیګرامه 800 میلیګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کومه مالې اوبه ډېرې څکې. وایي خو ډېرې متیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر کو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته غلي. متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و، بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 میلیګرامه نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږیږي؟ هم شی وایي نه نه، بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. نو خبر اوس به لنډه کړم، یعنې په لومړی وخت کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري، منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره د داسې وي چې په حده زیاته شو، حتی 100 میلیګرامه 150 میلیګرامه ته کله کله حتی رسېږي، هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه، بیا نو هغه احساس هم ورو کېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي، هغه له بده مرغه څه ووایم ډیر ورسته راځي، یعنی شکر ډیر غړي چې تاوانی شول هغه وخت نخ باندې پیږي. نو ماته اته د څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلنۍ عمر کسان راغلي دي. دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده یې نه دی کړی دا معنی چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي څلوېښت کلنۍ کې ماته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم، زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی. ځینې کسان دي چې واده لري، ځینې کسان دي واده نه لري، خو غلا نه شماله. نو خو داسې شی چې ګورې دغه شکره پورته ده. نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه، نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه لیدلی دي. خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي، او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی لیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاده که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره کوته چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی، پنځوس مترو کې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي، خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي، ممکن به قصه کې ونه اوسي، وایي به چې زه ښه بشم اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتینې ساسو په پښتن سم په نشم چې افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی،
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې، یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې؟ څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده، ځکه چې مخکې مې چې یاده کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي، ستا پښتورګي خراب شوي اوسي، ستا پخې د غوسېدو حالت کې شي، ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې، ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي ساعت کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته، یعنی مغزه خرابېږي، سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې. نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي، اوس اروپا کې داسې دی سنګ چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمې جرمني کې البته داسې دی چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري، دا هر شی منم. او هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي، په چلم اخته دي، که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي. پخوا به ډېر ګران وو، اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسه ایده او شکر ما اندازه کولو یو ماشین وقتی، نو وقت نا وقت بلا شکر او گی، کچیر تا زما دواگانی دی افغانان تا چه پخوا با زمون پا حجرو که و دیرو که با توپکو نبییخی و چلمون نبییخی و نو کال تا از توپک پا زی وقتی یار دی یو توپک بدل که با یقن لک تا لک سل تا شکر ماشینون تا وقت بشی نو دی دا پا آوه پا کرده چه خلکو توپک بانه تا انسانان واشنه او تا شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولادا دا مرد نچه اشغول نچه نو پا کرده چه افغانان ویشی که یو کور نشی که ولی اقلا یو چی شورت وای با یو کوچه خوب باید یو شکری ماشین نوده لی وی رازی پکر بانده چو کوران یو شکری ماشین تو باید اخلو
صحیح ډاکټر صاحب د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه. د په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصاً هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوچی چې کوم واحد اندازه کوي، نو که چېرته د واحد د میلی ګرام په دیسیلی ته وي هغه یو واحد شو، او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا میلی مول باندې اندازه کوي. میلی مول بیا داسې دی چې د میلی ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید میلی مول ضرب د اتلسو کې چې هغې نه میلی ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما تاسو سره مرکې درلودلې پخوا د سکندنیاویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکر نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جده ده، مسله چې ده میلی مول ده هغه میلی ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د اتلسو کې هغه نو دا یو موضوع شو چې مې زه پوښی کوم واحد راغلو که عین واحد دی. تاسو دوه درې پنځه شکرې ماشین نه وګورئ چې ټول په میلی ګرام باندې دي، زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکر وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځه لسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې ته یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی. یعنی لسونه تر پنځه لس کسلو کې توپیر سړی ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کوئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزه انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څښل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه په دې چې دغه شی نه زه بیخي نڅ کما، نه کولاس کما او نه ریډ بول دغه شی نڅ کما، او کره شمېره یې نه شم ویلی چې څومره شکره پکې ده، خو دومره وایم چې زخته ډېره ده. بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړم چې یو رقم کولا ده چې هغې ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکره نه پورته کېږي. نو لایت وګورې رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل چې لایت ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایت ته د ده شکره ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نڅکي، تو یې ګوره که نه دا خو کولا لایت دی، دا خو شکره نه پورته. رښتیا لنډ مهال همداسې دی، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د لایت باندې شکره حقیقت ده اوږد مهاله چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ریټ بول لایک فینسکي د دې شکر به اوږد مهاله ډیره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ول
بله
ولی تا ده دغه لایت والا څخاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولیګانې مخکې مې چې یاده کړه هغه ګولیګانې په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامداره
دوامدار علت بیا دا دی چې دغه ګولیګانې چې دوی چې هغه اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه شي د مواد په کې چې هغه یو شی خوږی دغه شی نه کېږي په کولمو کې یو رقم میکروب زیاتوي چې شهري چې کولی ورته وایي او یا دا چې د انسان د کولمو فلورا تخریبوي نو دا فلورا کلمه به ډېره اورېدونکو ته واضح کلمه نه وي داسې باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دي چې هغه ته سالم میکروب هم وایي ډېر ګټور دي دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان په انسان ته نو دغه لایت والا شینه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله حالت دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کیږي اوږدمهاله بلکې د انسان خپله هاضمه ورسره خرابیږي کولمه خرابیږي نس ناسته ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړه د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص شید شکر دي ناروغي د پیښو د زیاتېدو په ارتباط هم درنګ ده چې شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګڼ معلومات له موږ سره مفید معلومات شریک کړل دوی لمننه کوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اوریدل البته یادونه کوم چې د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي رادیو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري